السلام علیکم خوږو اوریدونکو، یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاستا سو کوربایم. په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه په یو تاڼه ځان مرګي بریټ 15 کسان وجلی او 15 وشي جوبل کړي. د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې خلک د خپل کرکټ لوبډالې په ښه کارکردګۍ جشنونه او خوشحالي کوي. خو د هر څه نه وړاندې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکارا فرخنده وزیر یې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه یو ځانمرګي بریټ 15 تنه وجلی. ملګری ملتونه وای په پاکستان کې د خوراکي توکو بای نوري هم لوړی شوې دي. په لیبیا کې د کرنل قذافي ځواکونو په تازه بریدونو کې یو شمیر ولسی خلک وجلی دي او نن بعد د هند او استرالیا ترمنز د کوارټر فائنل لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل. د صوبا خیبر پختونخوا په هنګوز لکه یو ځانمرګي بریټ 15 تنه وجلی او 15 وشي جوبل کړی دي. د غبریټ د هنګو په یو تاڼه شوې ده. د مشال خبريال غلام غوسی تفصیل راکوي.
په هنګو کې د پولیسو په وینا د 14 کې موادو څخه یو ډک غاړه د دوابه د تانې د گیټ سره یو ځانمرګي بریټ کون کې جنگول دي. چې پکې د پولیسو په وینا د یو پولیسواله په شمول 15 تنه مړه او 15 وشي جوبل شوې دي. زخمیان د هنګو ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال او د ټل سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوې دي.
بلخوا د مشال خبريال عمر دراز وزیر خبر راکوي. د شمالي وزیرستان د تحصیل رزمک په یو پوزي کیمپ نامعلومه وسوالو لخوا راکټي بریدونه شوې دي، خو کم ځاني زیان پکې نه دی رامنځته شوی. د بلوچستان د کوټي خار په بیلابیلو برخو کې تیر ماخام درې راکټي بریدونه شوې چې پکې سلور تنه وجل شوې او شپاړس نور یې جوبل کړي دي. دغه مرګ جوبله زیاتره د خار په سریاب سیمه کې رامنځته شوې ده. په وجل شوو کسانو کې یو پولیس انسپکټر هم شامل دی. د دغه بریدونو پلا تر دې دمه چا پر غاړه نه داخستې، خو اکثره د داسې بریدونو پړه په تیر وخت کې بلوچ وسلوالو ډلو منلې ده. د دې پیښې ژوبلتنان د کوټې سنډیبن روغتون ته وړل شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای بیګا شپې د باړې په اکاخلو سیمه کې یو بل سرکاري های سکول په بمونو تباه کړل شوی دی. د خیبر نه فرهاد شنوارې تفصیل راکوي.
د دوی په وینا په دې پیښه کې چاته څه ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو ولې د سکول ودانۍ په مکمله توګه راپرېوتې ده. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې په دې سیمه کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره تر 14 ورسېده او لا هم په دې سیمه کې د سکولونو د الوزولو لړۍ دوام لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي، چې دا شان جنگ او سیلاب ځپلو سیمو کې دا د خلکو لپاره ګرانه ده په ارزان نرخونو خوراکي شیان ترلاسه کړي. د پاکستان لپاره د خوراک نړیوال ادارې مشر والف ګنګ هربینګر په جنیوا کې ویلي، د پاکستان حکومت غنم اخلي او بیا دا شان د غنمو ریټونه په مارکیټ کې کنټرولوي، چې د 2009 کال راهیسې خاص کر د غنمو او نورو خوراکي توکو ریټونه زیات سیوا شوی دی، چې دغه د یو عام کس لپاره ګرانه ده په خپلو لږو پیسو کې د خپلې کورنۍ ټول خوراکي ضرورتونه سرته ورسی. د امریکای یو عدالت هغې امریکایي پوځي ته د 24 کالو قید سزا اورولې چې دای منلی هغه د خپلو سلورو ملګرو سره داسې پلان لرلو چې عام او بې وسلې افغانان ووژني. پوځي جج د فیصلې پر وخت وویل عدالت دغې پوځي جرمی مارلاک ته د عمر قید سزا ورکوي او په پیرول د ضمانت حق هم لري، خو له دغې لپاره به اپیل کوي. دویش کلن مارکلاک په هغه پوځیانو کې شامل دی چې په افغانستان کې د عامو خلکو د وجلو لپاره یې پلان جوړ کړی وو او په جنگي جرمونو کې هم ککړ پاتې شوی. مارلاک په کندهار ولایت کې په تیر کال کې درې عام وګړي هم وژلي وو. په لیبیا کې د اتحادي ځواکونو د برتانی یو پوځي مشر وای د لیبیا هوایي پوز اوس ته دوی مقابله نشي کولی او په میدان کې نخ کاری. خو رپورټونه وای د کرنل قذافي ځواکونو په مصراته ښار کې د حکومت مخالفه ډلو په یو روغتون د ټینکونو د لارې حملې کړي دي، چې د دغې ښار اوسیدونکي وای ګڼ شمېر خلک یې پکې وژلي دي. د مخالفه ډلو یو ویان وای په مصراته کې په تازه بریدونو کې 14 او په زنتان سیمه کې د 26 کسان وژل شوي دي. بلخوا د نیټو هیوادونو یو شمېر مشرانو د بلجیم په برسلز ښار کې د لیبیا په تازه صورتحال خبرې اترې هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای د لیبیا په اړه یې واک نیټو ته سپارلی دی. دا زیاتوي
Now, of course, challenges remain so long as Gaddafi continues to direct.
اوس هم په لیبیا کې چیلنجونه موجود دي تر څو چې قذافی په واک کې وي او خپل ځواکونه ته دا وایي چې هم په خپل خلکو حمله وکړي نو ځکه امریکا به کوشش کوي چې عام خلک بچ کړي او موږ به د دې مشن پورا ملاتړ کوو او ځکه موږ د لیبیا په اړه واک او کنټرول نیټو ته ورکړو. په جاپان کې چارواکو خبرداري ورکړې ده چې د سکلو په اوبو کې د تابکاری لامل د سیمادې شامل شوی دي چې د خلکو او خاص کر ماشومانو صحت ته زیات نقصان رسولې شي. په فوکوشیما کې کارکونکي اوس هم په دې کې مصروف دي چې په دغه سیمه کې د بجلی نظام پر ځای کې او دا شان زر تر زره اټمي بټۍ یخې کړي چې اوس هم ترې تور لوګي روان دي. او وروسته خبردار چې نن به د هند په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه کیږي. که چېرې هند دا میچ وګټو نو سیمی فائنل به د پاکستان او هند ترمنځ راځي. پرون پاکستان د ویسټ انډیز نه کوارټر فائنل وګټلو او دا شان سیمی فائنل ته ورسید چې په پاکستان کې پرې خلک جشن او خوشاله لمانځي. خبرونه ختم شول.
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخنده وزیر نه خبرونه واوریدل. په دې غړي کې متاسف لپاره دا ریپورتونه شامل کړي دي. په هنګو کې د پولیسو په تاڼه د شوي ځانمرګي برید په ترڅ کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه اوخته. د کوهاټ ډیویژن کمشنر خالد خان عمرزی مشال ریډیو ته ویل اتحادی ځواکونه وایي د سلور ورځو په عملیاتو کې د قذافی د ځواکونو لا ماته کړي. په سوات کې مازوره خلکو یو مظاهره کړې. د مظاهرې ته یوې زنانه خپل رور راوسته او د خپل ستونزو په اړه وایي
د نوم ریازالی دی او د کوزی باندې د لکه موټر اکسیډنټ کړي او د موټر سایکل والاواله د ووم کال دی سپینل کارت مریض دی ملې ماته ده نو د تلکه د اوسه پوری د حکومت طرفه هیڅ نه دی ملاو شوی.
په پاکستان کې ولسی خلک د خپل کرکټ د لوبډالې د غټه جشن مناوي
ترکه د موږ دوه مسائل دوه ډیر دي چې آی کی واړه واړه خوشاله موږ ته وکړي چې موږ سلیبریټ کوو
او ان شاء الله میر دا امید لري چې پاکستان او ان شاء الله دا ورلد کپ ورغټي لازمی او جیو جیو پاکستان زنده باد.
دا او نور ریپورتونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غک پیلېږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. په بلوچستان کې په هنګو کې بخنه غواړم د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې په یو تانه ځانمرګي برید شوی چې په ترس کې 15 تنه وجل شوی او 25 جوبل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام غوث راکوي.
د هنګو په دوابه کې یو ځانمرګي برید کوونکی د بارودو څخه یو ډک غاړې د دوابه د تانه د گیټ سره جنگولې دي چې د پولیسو په وینا په کې تر دې دمه 15 تنه مړه او 25 جوبل شوی دي. په مړو کسانو کې یو پولیسواله او سلور عام وګړي دي. پولیس چارواکي زیاتوي چې د چاودنې له امله شاوخوا ودانو او دوکانونو ته هم زیان رسیدلی دی او په جوبلو کسانو کې د پولیس سره سره عام وګړي هم شامل دي. په دې لړ کې د کوهاټ ډیویژن کمشنر خالد خان عمرزی مشال ریډیو ته وویل خالد خان عمرزی نمی چې کله پښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا په سویلی ولسوالو کې ولی امنیت نه پزی کیږي نو هغه وویل
کې
د بم ډیسپوزل سکواډ د وینا مطابق په دې چاودنه کې 1.5 کیلوګرامه چاودونکي مواد کارول شوی دي او د برید لپاره د سپین رنگ یو ډبل کیبین پیک اپ استعمال شوی دی. جوبل شوی کسان د ټل سی ایم ایچ هسپتال او د هنګو ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوی دي او د برید لپاره د سپین رنگ یو ډبل کیبین پیک اپ استعمال شوی دی. ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اغیستلې ده او زی په زی د لټون عملیات پیل کړی دي او په دوابه کې امدادي کاروایانی د انتظامیه او ځایی ولس په مټ روان دي. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ هم د دوابه د تانې یو پولیس ګاډی وسلوالو په یو بمی برید په نخه کړی و چې په کې شپږ پولیسواله جوبل شوي وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوریدونکو، اوس ورزو بلوچستان ته. په کوټه ښار کې تیر ماښام د نامعلومه خواونه درې راکټونه
ویشتل شوي دي چې په کې څلور تنه مړه او شپاړس جوبل شوي دي. اولنی برید تیر مازیګر څه باندې په شپږ بجې او نور بیا د دې نه لږ وخت وروسته شوي. خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د کوټې په بیل بیل سیمو کې له نامعلومه ځای څخه درې راکټې تغول شوې او د شلو په شاوخوا کې کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. تیر ماښام په څه وخت کې د سریاب سړک په شمول په ځینو نورو برخو کې راکټې برودونه وسوه، خو مرګ ژوبله یوازې د سریاب په سیمه کې رامنځته شوه. په دې پېښه کې یو ځوان چې ژوبل شوی و له مشال سره داسې خبرې وکړې.
زما نوم طاهر خان، د سریا پټک باندې را روان وم. زما کاوس زما کې بعد بیا زما ډول تر کوښ بینه را روانه ولا هغه ز په خپل راکشه سم په غسه بیا مو په امبولانس کې واچول. بیا زل بیا زغلار نه پوسو چرالم بیا ز په خپل په وښ کرالم بس بیا وسته په سپټل کې. بیا ز چې راکشه سولا ما خو یې سوک میدان ته نه راتل، ناری م ډیر جوړګه ته تیم سوک میدان ته نه راتل. زما کې ډیره په زور ولا دا مو سره موټر د موټر به سروای سروای
د دې پېښې ټول مړه او ژبل سوي کسان یې په سمدستي توګه د کوټې سنډیمن روغتون ته راورسول. په روغتون کې مې له پولیس سرجن ډاکټر نور خان څخه د همدې مړو او ژبلو کسانو په اړه وپوښتل.
تقریبا شپاړس کسان په کې زخمي دي او څلور کسان د دنیا سره ولاړ دي. سیریس تقریبا لس کسان سیریس دي. په کې څو واړه او غټ کسان مړه او مړو کې یو شپاړس فولس کاله لک دي. یو پولیس انسپکټر دی او دوه چې دنه د دلوندین بلوسان دی چې راګیر دي. هغه نور معمولي زخمیان لکه تلس پکې لسیره زخمان د چ اډمیشن غواړي.
له دې سره د پولیسو یو مشر له رسنیو سره په خبرو کې وویل د راکټي بریدونو هدف څرګند نه وي. د عامو خلکو د ګڼې ګوڼې له امله ورڅخه دومره مرګ ژوبله رامنځته شوه. د پولیسو همدې مشر محمد داود جونیجو زیاته کړه،
ټوټل جو ہے بنا وہ تین جو ہے راکٹ جو ہے بنا فائر ہوئے ہیں ایک دو ہوا
ټوله درې راکټ توغول سوي دي. یو په چمن پټکی په یو کور لګیدلې، بل په محله عبدالخالق کې لګیدلې او یو په سریاب سړک چې دغه مرګ ژوبله پکې رامنځته شوه. ټول راکټې له بیل بیل سیمو څخه توغول سوي او ترمنځ یې دوه دوه یا درې دقیقې وخت و. د یادونې وړ ده چې تیر ماښام په کوټه ښار په داسې حال کې راکټي بریدونه وسوه چې د پاکستان د نورو سیمو په څیر دلته هم د پاکستان قومي ورځ لمانځل کېده، خو مخکې تر دې هم اکثره وخت له نامعلومه ځای څخه همداسې راکټي بریدونه کېږي چې اکثره یې پړه بلوڅ وسلوالې ډلې پر غاړه اخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پښتو وای مشال ریډیو ور. قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو لپاره په پښتو ژبه هر ورځ نه ساته خبرونه لري او سورزو سواد ته. په سواد کې د پاکستان قومي ورځ منځلو پر مهال دغلته کې مازور خلکو یو لاریون کړي چې پکې د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړي. یاد دی وی چې په دې مازورانو کې د دې مازورانو شمیره د ترهګرۍ له عمله د جنگ نه وړاندې لا نور زیاته شوې ده. راځي چې نور تفصیل واورو د سوات نه د خپل خبريال نیاز احمد خان په دې ریپورت کې.
د پاکستان روز مناسبت سره سوات بینګور کې خصوصي خلکو یعنی مازورانو یو واګ وکړه شو چې پکې د پاکستان روز منځلو سره سره سوات کې د مازورانو ستونزې او مسلې مخې ته راوړلو. دغه واګ اهتمام د پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس د سوري لاندې وکړه شو چې د منګوري نشاط چوک نه تر سیدو شریف کلاسیک ګراوند پورې پیدل تیر کړی شو. دغه وخت په اړه د پاکستان هیومن رائټس مشر راجا لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دا وایو چې دا مازوران چې کم دي نو دا هم د دې معاشرې یو حصہ ده. که تاسو وګورئ نو زمونږ په سوات کې د 1300 کالو چې کم اپریشن شوی وو او په هغه کې کم دهشتګردي مخې ته راغلی وه، څوک په دماکو کې په هغه کې معذوره شوي دي، بچا باندې راکټې غورځېدلې دي، څوک په هغه کې مطلب دا دی چې په بل طریقه باندې هغه انجرډ شوي دي. نو زمونږ دا یو سوچ راغی چې چونکې دلته یو اپریشن تیر شوی دی، دا یو اپریشن زون دی، او نن که مونږ وګورو نو په پاکستان کې د ټولو اضلاع په مقابله کې په ضلع سوات کې تقریبا د 25,000 نه والا د 30,000 پورې د ډیسیبل د سپیشل پرسن د مازورانو تعداد رسیدلی دی.
دغه وخت کې یو شمیر مازورانو برخه واغسته چې پکې د فولیو رنس کار سوات اپریشن کې دوران بمونو کې مازوران او نور پیخو کار خلق شامل وو. یو تن چې په خپل مازوره هم وو او یو غیر سرکاري تنظیم هم چلو د مازورانو په اړه وویل.
جی زما نوم یوسف خان دی، ازو د یو زمونږ ارګنایزیشن دی، سهار ارګنایزیشن، زه د هغې پرزیډنټ یم. جی او په خپلم زه سپیشل پرسن یم، پولیو شی یم، او په خپلم د میدان ته ځکه راغلم چې ما ته د مزوره احساس دی. جی مونږ جی د مزورو 30,000 مزوره دي په سوشل ویلفیر پر ریکارډ کې په سوات کې، او دې نه مخکې زمونږ د مزورو شرحه چې وه د اپریشن نه او د فلډ نه مخکې دومره نه وه. اوس اپریشن چې کل دلته وشو او د اپریشن وروسته بیا فلډ راغی، نو زمونږ په مزورو په شرحه کې تقریبا 5% اضافه راغله. په دې کې جی تقریبا 9,000 چې دي په دې کې ماشومان دي، تقریبا 6,000 چې دي دا پکې دي کم اولډ چې دي، دا دي پکې زیات عمر واره پکې دي. او د دې نه علاوه چې دي زمونږ سره زلمی پکې دي، تقریبا د زلمی ایجوکیټ چې کم دي زمونږ سره، په دې وخت کې 4 ډیګری نه هم دي، نو تقریبا 4,500 کسان زمونږ سره ډیګری نه واره نستي.
یوسف خان وایي چې دغه مازوران په ټوله معاشره او په خپل کوړمې یو لوی بوج دی او دوی سره مرسته پکار ده.
د دوی سره لکه نور بخور کوم سره مسخه نه کوي، ځکه غره مسره مونږ ته د مازور ده او په دې باندې زمونږ سره هیڅ لاس خلاصونه کوي.
دغه وکه یو زنانه هم شامل وا چې په ویل چیر خپل مازوره رور را وستلو. پولیس تونځي مشال ریډیو ته دا رنگ بیان کړی.
د نوم ریاض علی دی او د دې د کوزی باندې د لکه موټر ایکسیډنټ کړي او د موټر سیکل والا والا د ووم کال دی، سپینل کارت مریض دی، ملې ماته ده. نو دته لکه د وو سپوري د حکومت تر طرفه هیڅ نه دی ملاو شوی، د وو سپوري دی خلکو له دا هر څور کړي کیږي، خو جې لکه نه دل نه منګل لکه څوک هیڅ نه لکه نه ګور د انصاف پیسې نشته. د زجم جې د دې بچو د خزي او د دو چې ته د دغه شي چې لکه د باندې بوج او لوډ په باندې کنه کور کې هر څه هیڅ نشي. دا پارمونم ځنه جوړ کړی دی، هغه داخل کړی دی، خو لکه دا وسه پوری هیڅ هم ندی شوی.
یو بل تن چې په دوړو خپل مازور او وای چې د مازورۍ لکه بل بازار کې سوال په دی وجه کوي چې کور کې ورته بیا په خ نظر نه ګوري، خپل حال داسې بیانوي.
زما قزاده زما د خپل خراب شي ز په 13 سال کومه زما چې وخت په کور کې وشي بیا ماته په خ نظر نه ګوري. نو دي زی اواز غونم د ډیر مازوران دي او مشرانوم د مجبورۍ نه بیا تنګ شي. اوجی دا مزور په کور کې مونته نست مونته د سہولت نشته چې په کور کې خامخا سړی خولي لراشي، نو به بیا خامخا د مجبورین بسوال کوي. ما ډیر وخت لګا دی دغه کې ما درخواستونه د غور کې ډیر کسان ول او هغه چې نن او سبب وشي.
دغه وخت کې د سواتلرو برسخه راغلي د سلو پوري مازورانو لاسونه کې د پاکستان جنډي راغستوي او پاکستان زنده باد ناری هم لګولې. چلوي مقصد د مازورانو ستونزې او مسلې حکومت او ولسته په ډاګه کولو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو مطبوعاتي کتنه د پاکستان نشایا کېدونکو ورسپانه اکسپرس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې هیواد کې مذهبي او سیاسي ډلو تل اسلام د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره کارولې. په مقاله کې د شریعت د دیت یا خون بها د ورکړې د اصول ترمنځ ترمخه د ریمن ډیویس د پریخودلو د کیس مثال راوړل شو. د مقالې غټ کې بشیر غواخ دراوروي.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې فصیح زکا لیکي په دې حیران دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی ګوند او نورې ډېرې ډلې چې ځانونه د اسلام مدافعین بولي د ریمن ډیویس په کیس کې د شریعت د کارونې خلاف دي. لیکوال وایي چې دا ډلې اسلامي شعرونه یوازې د موقع په مناسبت او هغه وخت کاروي چې یو ځانګړي هدف ته پیزان رسول غواړي. لیکوال زیاتوي چې دوی ته مشکل ده دا خبره تشریح کړي چې د ریمن ډیویس کیس پریکړه چې د خونبها یا دیت په ورکولو سره وشوه ولې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. په مقاله کې راغلی چې د توهيني رسالت د قانون د موجودیت له وجې په ډیرو خبرو بحث نشي کېدلی او هم دغه وجه ده چې اکثره بحثونه د خدای خلاف بلل کیږي. لیکوال زتوی چې دا ډلې په خپلو کې هم په خبره سره نه سلا کیږي. که ملګرو یې ورته وویل چې د ستونزو حل یوازې په خلافت کې دی نو بیا په دې خبره سره نه جوړیږي چې خلیفہ به څوک ټاکي. کېدای شي دوی وایي چې خلافت به د مذهبي مشرانو لخوا پر مخ وړل کیږي، خو دوی بیا د دغه مشرانو په ټاکلو هم سره اختلاف لري، ځکه چې پوښتنه بداوي چې څوک او د کومې فرقې خلک پکې واخیستل شي. په مقاله کې راغلی چې کله دې ډلو وپوښتل شي چې آخر په کوم سیاسي سیستم یې سلا راتللی شي، نو دوی د نظریې یا سیستم په لحاظ جواب نشي ویلی، بلکې یوازې په نارو پای. لیکوال فصیح زکا د ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې د اسلام داول لرونکي دا ډلې د ریمن ډیویس په کیس کې د شریعت د استعمال په اړه وایي چې دا په ځمکه کې د فساد د خورولو په معنا ده. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د ټی وی قربانه یو دم د آیس آی پاکستان مسلم لیگ نون ډلې او پوز په اړه خبرې شروع کړې. دا هغه ډلې دي چې د ریمن ډیویس په خوشی کولو کې مرسته کړې وه، او د لیکوال په وینا هم دا وجه ده چې د ځان نه د پام اړولو لپاره پوز په ډرون بریدونو ډیر احتجاج کوي. لیکوال وایي د پاکستان اسټابلیشمنت کلونه کلونه په خپلو عوامو د دې لپاره کار کړی چې د دوی د نظریاتو سره دی همدردی ولري، خو اوس داسې ښکاري چې دوی په خپله د همغه خلکو سره لاس او ګریوان دي چې دوی یې ذهنونه ور جوړ کړي وو، او همغه کیږي چې وایي څه کوي هغه به ریبي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځ راوتلم او هیڅ درک ونه لګي،
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي،
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدر منوریدونکو، دا او یو شمیر نور هفتوار پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز 621 باندې، او په شارټ ویوز 2340 او 2 باندې اورېدلی شئ. د دې ترڅنګ نن مازیګر په کم سلور بجې روخانه مستقبل هم اورېدلی شئ. او اوس راځو ګورو چې بیلابیلو کورنۍ ورځپاڼو کوم موضوعاتو ته اهمیت ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د بیلابیلو کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکي راغونډ کړي، راځي چې په ګډه واورو.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو ورلد کپ کوارټر فائنل کې د پاکستان ګټه، ملګرو ملتونو بیان چې پاکستان کې حکومت خوراکي توکي ډېرې ګرانې کړې دي، د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بیان، د لیبیا په ترابلس ښار د ناټو بمباري، او کراچۍ کې روانې هدفي وژنې لا زیات اهمیت ورکړی دی. ورځپاڼه نوای وخت په خپلې ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې موږ د آئین او پارلیمنت بالادستی په ځای ساتلو عزم کړی دی، او چاته به هم د پارلیمنت اختیارات غصب کولو اجازه ورنکړي. ادارې لیکي چې صدر خپل خطاب کې دراتونکو لپاره هیڅ کړنلاره په ګوته نه کړه، او د پارلیمنت مشترکه غونډه ته خطاب آئینی غوښتنه وه کومه چې صدر پوره کړه، خو ولې د اولس غوښتنې د نظره وستې شوې دي. نو باید د حکمرانانو سره سره اپوزیشن ډلو لا هم د خپلو شخړو په ځای اولسي کشالو ته پام ګرځول پکار دي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې په کراچۍ کې د هدفي وژنو په حق لیکي چې د ښار اوسیدونکو سهار چې د کور نه راوځي، نو دا یقین ورته نوي چې ماخام لبا خیریت سره خپل کورونو ته شو او کنه. ورځپاڼه لیکي چې خار کې د هدفي وژنو د لړۍ د اودریدو نوم نه اخلي، او تیر ورځ د خار په مختلفو علاقو کې ایولسته نمړو او اتلس چوبل شول. تینا علاوه خار کې د دوو ډلو ترمنځ د ډزو لوجې د سیمو خلک تر خپل کورونه محدود شوي وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې کراچۍ د پاکستان معاشي ګړد دی، او حکومت سره سره سیاسي ډلو لپاره کار ده چې د خپل اختلافاتو نه پرته یو ځای شي، او کراچۍ خار کې روانې هدفي وژنو پیښو ودرولو لپاره ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د مخصوص حالاتو لوجه پولیس د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال شروع کړی دی، او غریب اولس د پولیسو د ناروا سلوک لوجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ولې پیښور پولیسو مشر په شمول نورو پولیس مشرانو په دې حالاتو خپل سترګې پټې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پولیسو قربانیانو په وجه د دوی ناروا سلوک په ضد هیڅ ګامونه نه پورته کوي، چې لوجه پولیس محکمه کې ځنی افسران او سپایان ترې غلطه فائده اوچتوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت د داسې پولیسو اهلکارو په ضد ګامونه نه پورته کوي چې لوجه ټوله محکمه بدنامه ده. پکار ده چې نه صرف داسې پولیس اهلکار په ګوته کړي، بلکې د دوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو دا اوس ورزو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې هیواد د معارف په جشن کې د وسلوالو طالبانو نه وغوښتل چې کچیر ته غواړي بهرنیان د هیواد نه اوزي نو باید د معارف سره مرستې وکړي او د سکولونو یا ښوونځي وسوځولو نه لاس واخلي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د ولسمشر حامد کرزی لخوا د کابل ښار امانی لیسې په تالار کې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره رسمان 13 ورځ پیل شو. ولسمشر کرزی په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ښوونځیو په سوځولو سره دي خپل اولادونه دې ته اړ نه باسي چې له پردیو سره یو ځای شي. کرزی طالبانو ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې که غواړي بهرنیان له دې خاورې ولاړ شي نو پرېږدي چې د افغان بچي تعلیم وکړي، د هیواد بچي په خپلو پښو ودرېږي، هلته به نو بیا بهرنیان پر خپله ولاړ شي. کرزی زیاته کړه چې که طالبان ښوونځي سوځوي دا په دې معنا دی چې دوی د بهرنیانو دوستان دي.
لاره بند سی او دا ملت مشت ضرورت لري تر قیامت. هر چا چې پوکړي مکتوبونه ورته مسوځي د معارف په واده کې کومک را سره وکړي او ټول لو خبر ټول ښه خبره زموږ بشران دلته ناست دي چې د سوله په لاره کې کوشش کوي، راستي سوله راولي، دا وطن امن کوي، خوشحاله په دې خپله خاوره کې ژوند، آزاد خاوره ده، مستقله خاوره ده، خپله خاوره ده، د پردو نه ستا خاوره ستا کور ده، راست ژوند را سره په دې خاوره، راست انتخابات وکړه، ځان کاندید که شورا ته، ځان کاندید که سنا ته، ځان کاندید که راست جمهوریت نرغوندې وګټه که خلکو رایه ده.
حامد کرزی له هغو هیوادونو چې د تعلیم او تربیې د لوړو زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې وي هم مننه وکړه او په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د معارف وزارت راتلونکی پلان په بشپړه توګه بیان کړ او ویل چې ټول هیواد کې اوس مهال له 8 میلیونو زیات خزینه او نارینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. نوموړي نورې بریاوې او پلانونه داسې بیان کړل.
د پوهنې وزارت د پلان له مخې په 1409 تعلیمي کال کې 1000 بابا نوې تعلیمي موسسې تاسیس شي، 200 بابا الحاقیه به ابتدایي ښوونځیو ته ارتقا وکړي، 600 بابا ابتدایي ښوونځي به متوسطه او 400 بابا متوسطه ښوونځي به د لیسې درجې ته لوړ شي. همدارنګه په دې کال کې 15300 د عمومي او اسلامي تعلیماتو د موسسو لپاره نوي ټولګي اعمار شي، 40 بابا د ښوونکو د روزنو او د الحاقي ودانۍ، 20 بابا د تخنیکی او مسلکي ښوونځي ودانۍ او 15 بابا د سواد د زده کړې د محلي مرکزونو ودانۍ په اساسي ډول جوړ شي. په نوي تعلیمي کال کې به د 1000 نویو تعلیمي موسسو په تاسیس سره د علمي موسساتو شمېره 14000 ته ورسیږي.
د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردک زیاته کړه چې اوس هم په یو شمېر ناامنو سیمو کې 450 ښوونځي تړلې دي چې دوی یې د پرانیستلو هڅې کوي. نوموړي ځینې ستونزې هم وښودې چې په افغانستان کې د معارف پر وړاندې خنډ دي.
د افغانستان 4.5 میلیونه د ښوونځي د عمر ماشومان پوهنې ته لاسرسی نه لري، چې دا شمېر د ښوونځي د عمر د ماشومانو 80% تشکیلوي او دا شمېر په جهان کې د مکتب څخه د محرومو ماشومانو 6.5% تشکیلوي. په ټول جهان کې 8.5 میلیونه ماشومان دي چې ښوونځی ته دسترسی نه لري، د هغه د جملې څخه 4.5 میلیونه زموږ په ګران هیواد او په 215 ولسوالیو کې یوه مسلکي ښځینه
د سولې د کمیسیون یو غړی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عربستان کې د طالبانو سفیر حبیب الله فوزی په یادو مراسمو کې ویل چې طالبان نه پخوا او نه هم اوس د معارف مخالف دي او مخالف هم باید نه وي.
د اسلام د مقدس دین تر ټولو زیاته پاملرنه په تعلیم کړي او که قرآن کریم د نزول ته توجه وکړو، اولینه کلمه چې مځکې ته له اسمانه راکوزه شوې هغه کلمه دي
د یادونې ده چې په افغانستان کې په 1390 ښوونیز کال کې شاوخوا 3.3 میلیونه زده کوونکو لپاره په 4000 ښوونځیو کې د 1,90,000 ښوونکو لخوا د زده کړو زمینه برابرېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. راځي چې د فرخنده وزیر نه د خبرونو سر ټکی واورو.
د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې یو ځانمرګي برید 15 تنه وجلي او 15 ژوبل کړي دي. ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې د خوراکي توکو بیې نورې هم لوړې شوې دي. په لیبیا کې د کرنل قذافي ځواکونو په تازه بریدونو کې یو شمېر ولسي خلک وژلي دي او نن به د هند او استرالیا ترمنځ د کوارټر فائنل لوبه کیږي.
دا و فرخند وزیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس راځو د خبرونې باقی پاتې برخې ته. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا د هلو ځلو او مبارزې سره سره طالبانو خپل مقاومت ته دوام ورکړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تفسیرې له مخه د حکومت په لیکو کې د طالب وسلوالو ګمارل کېدای شي طالبان بیلابیلو ډلو جوړولو ته وهڅوي. د دې مقالې غټکی حسیب شهید وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی ځانګړي استازي لخدر ابراهیمی او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال او سفیر تام سپیکرنګ په خپلې غړې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان په جګړې کې کچېری هر لوري غواړي چې په زور به بریالي شي نو نشي بریالي کېدی. نیویارک ټایمز بیا لیکي چې له دې سره سره هر ورځ په لویدیځو هیوادونو کې دا نظر پیاوړی کیږي چې په افغانستان کې نور خپل پوځیان ونه ساتي او افغانان هم له جګړې ستړي شوي دي. د ابراهیمی او پیکرنګ په وینا طالبان هم د افغانستان د خلکو له مزاحمت سره مخامخ دي او ډیری افغانان د طالبانو له سختو قوانینو سره مخالفت کوي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو هلته واک نه چلیږي بهرنیو خپلې مرستې منظمې کړې دي او په پاکستان کې هم له طالبانو سره خواخوږي لږه شوې ده. د ابراهیمی او پیکرنګ په نظر اوس له دې حالت د وتلو لپاره یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان ستونزه له سیاسي لارې هوار شي، داسې چې د ولسمشر کرزي د حکومت او د هغه د ملاتړیو او په پاکستان او نورو سیمو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړیو ترمنځ جوړجاړی وشي. د افغانستان د شخړې د هواري یو اړخ کورنۍ دي او بل نړیوال. د افغانستان د نن باید یو سیاسي سیستم چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي رامنځته شي او په نړیواله کچه له القاعده سره د طالبانو اړیکې پرې شي او د نشیزو توکو د قاچاق مخه ونیول شي او دغه دواړه لوري په یو وخت یو ځای پر مخ ولاړ شي. د ورسپانې له نظره دغه یو هڅه هم اسانه نه ده. افغانان باید په مرکزی او سیمه ایز حکومت کې د منلو وړ غختلې استازي توپ ولري. طالبان باید مجبور شي چې د انتخاباتو نتیجې ومني، په ټولنه کې د اسلامي شریعت ونډه څرګند شي، په ځنګړې توګه د جامو په برخه کې عدالت باید تامین شي، د انساني حقوقو دفاع وشي، د ښځو حقوق ومنل شي، دا پریکړه وشي چې جنگي مجرمان عدالت ته راکاږل شي. د طالبانو یو شمېر کسان د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ځای شي او په دې اړه ضمانت وشي چې بهرني ځواکونه دي له دې هېواده ووزي، ځکه چې دا د طالبانو غوښتنه ده او له هغوی سره په دې برخه کې باید معامله وشي. ابراهیمی او پیکرنګ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې وړاندې لیکي دوی په افغانستان او پاکستان کې له بیلابیلو ډلو سره اړیکې نیولې دي او د هغوی نظریې پوښتلې دي چې په دې ډله کې د طالبانو قمندانان چې د کوټې د شورا او ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې کار کوي او د حقانی ډلې غړي شامل دي. د مقالې لیکوالانو وړاندې لیکي چې اوس په افغانستان کې بغاوت دوه ډلې پر مخ وړي، طالبان او د ګلبدین حکمتیار ډله، او دوی د شوروي د ځواکونو د وخت په څیر ډیر مشران نه لري. د دغو کسانو یو شمېر بنسټپاله دي چې سوله نه مني، خو داسې کسان هم پکې شته چې د جدي خبرو اترو ملاتړ کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
قدر من اوریدونکو د نړۍ په حال کې ورزو د لیبیا حال اخلو. اتحادي هیوادونو د کرنل قذافي د ځواکونو پر ضد د مصراته سره نږدې بریدونه کړي دي. ریپورټونه وایي د کرنل قذافي پوځونو شپاړس یاغیان وجلی دي. هلته قذافي په سرکاري ټلویزیون یو وار بیا د خپل مزاحمت جاري ساتلو وینا کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي اتحادي ځواکونه د قذافي پوځونو پر ضد عملیاتو کې ډیر پرمختګ کړی دی. نوموړي دا هم ویلي امریکا به د لیبیا عملیاتو مشري ډیر زر ناټو ته وسپاري. د نور تفصیل لپاره د واشنگټن ډي سي نه زموږ همکار هارون باچا دا ریپورت را لېږلې چې تاسو پام ورته راګرځو.
د لیبیا څخه د را رسیدلو ریپورتونو تر مخه د غربي ائتلافي ځواکونو د پرلپسې سلور شپو د هوایي بریدونو وروسته د کرنل قذافي د پوز ملا وای چې ماته شوې ولې زیاتوي چې د هیواد په لویدیز خارګوټي مصراته کې 13 ورځې هم حکومت پلو ځواکونو شپاړس تنه حکومت مخالفه په ډزو ووژل. رایټرز خبري ایجنټس د کرنل قذافي لخپل انګړ څخه چې وای په کال 1968 کې د امریکایي صدر ریګن د انتظامیه لخوا په نخا کړل شوی او په سرکاري ټلویزیون ولست کړي هغه وینا راغستې چې ویلي دي د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې به هیڅکله ماته ونه مني. په ان حال کې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت به د قذافي رژیم ضد مشن د ملاتړ کولو په دوام سره د دغه عملیاتو مشري د ناټو پر غاړه واچوي. نوموړي زیاته کړه ائتلافي ځواکونه د لیبیایي ځواکونو په مخه نیولو کې تر ډیره بریالي شوي دي. دا وینا لا هم د وخت نه مخکې ده، خو دا ده چې به ارزښته پرمختګ مو کړی دی. د تیرې اونۍ په پای کې د قذافي پلویانو په بنغازي دور ختلو تیارې نیولو چې په ترڅ کې به دغه ښار د 500,000 وګړو ژوند له خطر سره مخ شوی وي. نن دغه ځواکونه په شا تمبول شوي چې په نتیجه کې ملکی تنانو ته خیر شوی دی. میرمن کلینټن د خپلو خبرو پر مهال د لیبیا پر ضد عملیاتو کې د عرب هیوادونو په ملګرتیا د خوښۍ په اظهار کولو سره هوډ څرګند کړ چې په راتلونکي کې به دغه ملاتړ نور هم پیاوړی شي. نوموړي همدغه راز تمه څرګنده کړه چې قذافي حکومت به د ملګرو ملتونو قرارداد ته په درناوي کولو له قرارداد سره تړلیو ټولو شرطونو منلو ته غاړه کېږدي. دا به قذافي او د هغه له نږدې ملاتړو پورې اړه ولري چې راتلونکي ګام به څه وي، خو یقینا چې موږ به ورته د یوې ښې فیصلې کول وایو تر څو وکولی شي نه یوازې دا چې اوربند په صحیح توګه عملي کړي، بلکې ښارونه خالي کړي، پوځي عملیات ودروي او د اقتدار انتقال ته داسې ولاره جوړ کړي چې کرنل قذافي پکې نه وي شامل. په ورته وخت کې بیا د ناټو ویاندې میرمن اوانا لونګیسکو د بلجیم په سرخار برسلز کې خبریالانو ته د لیبیا پر ضد د یاد سازمان د عملیاتو په اړه وویل چې غواړي د خپلو هڅو په ترڅ کې لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو مخه ونیوي.
cut off the flow of arms and armed mercenaries
زمونږ د عملیاتو مخه قذافي رژیم ته د وسلو او اجیر سرتیرو د لیګ مخه نیول دي. مونږ خبر یو چې لیبیایي حکومت په تیرو وختونو کې وسلې پیدا کړي او د کرایي عسکري کارولې دي، او استخباراتي رپورټونه مونږ ته دا هم وایي چې دغه کړنې دا مهال هم دوام لري. نوموړي وړاندې وویل د ناټو ملګري هیوادونه د لیبیا پر ضد یو موټی شوي تر څو د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک عملي کول یقیني کړي. اوس مهال تاسو ګورئ چې د ناټو 28 واړو هیوادونو د لیبیا د عملیاتو په اړه یو ژوندی بحث پیل کړی دی. هغوی وار له مخې ګامونه پورته کړي سو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 1949 قرارداد عملي کړي، او زما په فکر دا ډېر مهم دی چې ناټو متحد ده او لګیا دا عملیات کوي. له برسل څخه داسې خبرونه هم خپاره شوي چې ښایي ناټو ته د لیبیا ضد عملیاتو د سیاسي کنټرول حواله کولو په اړه د غړو هیوادو ترمنځ اختلافاتو سر پورته کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
هم د لیبیا په اړه مطبوعاتي کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په خپلې مقاله کې د لیبیا په شخړه کې د امریکا کردار ته کتنه کړې. زموږ همکار مجید بابر دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د معمر قذافي وفادار پوز د بنغازی خار تر دروازې رسیدلی وو، او دا خبره ښه څرګنده وه چې قذافي ویلی وو چې په بنغازی خار کې به هغه یو یو کس په نخه کوي او وجنی به چې دا جرأت یې کړی دی چې د ده په ضد راپورته شوي دي، او هغه دا خپله خبره تر ډیره حده ثابته کړې هم وه. دا ښه وه چې د دغه حوصلهمندو خلکو د مدد لپاره پوځي مرستې راورسېدې. دا مرستې ډیرې وځنډېدې خو خیر راورسېدی. وال سټریټ جرنال لیکي چې په بنغازی کې یو معتبر اپوزیشن رامنځته شوی و چې پکې قاضیان او استادان دي. ډېر هغه کاروباري او د قذافي رژیم پخوانی خلک پکې دي چې غواړي اوس د خپلو لمنو نه هغه داغونه ووینځي چې د دوی په لمنو د قذافي سره په پخوانی تړاو لګېدلی وو. بجای د دې چې امریکا دوی خپلې سینې سره لکه د فرانس راجوخت کړی وي او دوی ته لکه د فرانس ډیپلوماتي درناوی او قبولتیا ورکړی وي، نو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اویل چې دوی دغه اپوزیشن نه پیژني، او زیاته کړه چې کېدی شي په دې اپوزیشن کې داسې خلک وي چې د وخت نه ګټه اخیستل غواړي. ورسپاړه وال سټریټ جرنال لیکي چې دا معلومه نه ده چې د پخوانی ډیپلومات ریچارډ هالبروک د هغه لمحې تفصیل څه دی، خو هغه په 1995 کې د بوسنیا په شخړه کې پخوانی ولسمشر بل کلینټن د هغه د انکار نه باوجود په بشپړه توګه ښکیل کړی و چې دغه شخړه هواره کړی. ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي کچره امریکا بیا هغه سي زندېدلې وي لکه څنګه چې په بوسنیا کې کړی وو. چرته چې د بوسنیا خارګوټه سربرانی کا دراتکو میلادک او د هغه د قاتلانو لپاره آزاد پریښودلی شوی وو. چرته چې بیا 8000 بوسنیایي هلکان او سړي وژلې شول نو دا به 16 پس یو تکرار وو. او د لیبیا بنغازی به د اوباما لپاره یو بل سربرانی کوه. د امریکا لپاره هغه وخت هم او اوس هم دوه لارې وي، یا د خلکو خوندیتوب او یا د هغوی تباهي. ورسپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي چې کله 2.5 کال پس امریکا په بوسنیا کې خپل پوځونه د امنیت د ځای په ځای کولو لپاره واستول نو د کلینټن د ادارې په دې اړه په یو وخت د دوه رنګه خبرو کولو مقصد هم راڅرګنده شو. او بوسنیان ولسته گواخ کون کی سربیانو تا بیا د ځان یره پیدا شو. د لیبیا په اړه دا خبره کول بلا د وخت نمخ کی خبره وی، خو په دغه سیمه کې د نه الوت د قرارداد عملی کولو یو وار بیا د بالکن د شخړې یاد تازه کړې ده. ورسپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي چې دا هم د امریکا د لیبیایي ولس د خوندیتوب مشن ده، خو فرق پکې دا ده چې دا ځل امریکا وایي چې مونږ یې مشري نه کول غواړو، او وایي چې یاد فرانس او یاد برتانیه مشري وکړي. امریکا زیاتوي چې مونږه به ډېر زر دا وښایو چې مونږه نه غواړو چې د شمالي افریقي هیوادونو بوج هم په سر واخلو. دا د امریکا په اسلامي هیوادونو کې د خوندیتوب د مشن په منځ کې یوه وقفه ګڼلې کیږي. لکه په 1991 کې په کویت، په 1995 کې په بوزنیا، په 1999 کې په کوسوو، په 2001 کې په افغانستان، او په 2003 کې په عراق کې دا امریکا وا چې د دغه هیوادونو د ولس د خوندیتوب په اړه ډېر په جدي توګه د ستراتیژۍ د عملي کولو اواز پورته کړی وو.
د جرمنی سپیگل ویبپاڼې په خپل یو رپورټ کې د لیبیا د بنغازی ښار د دننه حالاتو یو تصویر ورکړی دی. بنغازی د باغیانو مرکز دی. د دې رپورټ مهم ټکی درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د جرمنی د شپیگل ویبپاڼې لیکوال جوناتن سټراک د لیبیا له بنغازی ښار څخه په خپل رپورټ کې لیکي چې نړیوال خبریالان دا وخت د لویدیځي هیوادونو پر لیبیا باندې د بریدونو په اړه رپورټونه جوړوي، خو د پردیشاته د بنغازی په ښار کې بیا بل څه روان دي. د ده په وینا بنغازی چې د باغیانو مرکز دی، هلته د محافظه کاره اصلاح غوښتونکو د ځوانانو او د قذافی د پلویانو ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی. په داسې حال کې کمپنیانې له ښار څخه وتلی دي. د نوکریانو او په مجموعي توګه د پرمختګ نشټوالی انقلاب له خطر سره مخامخ کړی دی. لیکوال وایي ترڅو کرنل قذافی په واک کې پاتې کېدو موده زیاتوي، ترڅو سکولونه بند وي، کاروباري ژوند په ټپه ولاړ وي، نو داسې ډیر امکان دی چې انقلاب ناکام شي. جوناتن سټراک لیکي چې په تیرو څو ورځو کې داسې مثالونه رامخته شوي دي چې باغیان څنګه د انقلاب له دشمنانو سره مقابله کوي. د خلکو پر کورونو باندې چاپی وهل کېږي، همسایگان زورول سوی او مشکوک کسانو ته پانسی ورکړل سوی ده. داسې تور لګیږي چې دا خلک د کرنل قذافی له لوري بیا فعال کړل سوی دي. له ښار څخه هغه خلک ورکیږي چې له خبریالانو سره خبرې کوي. د انټرویو ورکولو پر وخت خلک خپل نوم نشودل غواړي. له تصویرونو اخیستو څخه یریږي. دوی له خبریالانو سره له لیدو ډډه کوي او ویریږي چې د دوی ټلیفونونه ټپ کیږي. د باغیانو ویاند عبدالحافظ غوګاوای په ښار کې د کرنل قذافی 300 داسې ملاتړي دي چې لاسونه په وینو سره دي. د ده په وینا دوی په ګاډیو کې ګرځي او شاوخوا پر خلکو ډزې کوي چې دا ډول ویره خپره کړي. جوناتن سټراک وایي چې یوازې د کرنل قذافی ملاتړي نه، بلکې په بنغازی ښار کې باغیان هم خطرناک شوي دي. ډیری خلک د انقلاب په ورو پرمختګ پریشان دي. باغیانو یوازې پوځي پرمختګ کړی، خو په نورو برخو کې هیڅ نه دي کړی. ډیر خلک بیروزګاره دي. لوی لوی کمپنیانې له ښاره وتلي دي. یو ځوان غیر یونس چې د جرمني په کمپنی کې کار کولی اوس نوکری له لاسه ورکړي. د باغیانو په اړه وویل دوی ټول تر 150 کلونو کم عمرونه لري او ودونه نه دي کړي. دوی له پوځي بیرک څخه په چورکل سوي توپکانو ویاړي. دوی د ځان په کنټرولولو نه پوهیږي. دوی ډیر زر غوسه کیږي. دوی وسله ترلاسه کړه خو خپل ځانونه ضایع کړل.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کورتیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې دی دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف
د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې سوی
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونۍ خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی په ورځ اوریدلای سي
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس هم یو بل موضوع د لیبیا باندې یو ریپورت لرو په یمن کې هم لکه د نورو عربي هیوادونو صدر علي عبد الله صالح پر ضد خلک را پاریدل دي او غواړي چې نوموړی د واکمنی پرېږدي برتانوی ورسپانې انډیپندنت په خپلې مقاله کې لیکلي دي چې علي عبد الله صالح د القاعده ډلې پر ضد د امریکا یو باوري ملګری دی خو بل خوا صالح د القاعده سره هم اړیکې لري په دې اړه نور تفصيل د مجید بابر ناورو
برتانوی ورسپانې انډیپندنت په خپلې مقاله کې لیکلي دي چې نن سبا امریکا په یمن کې د واکمنۍ په جګړه سخت اندېښمنه ده ځکه چې دغه جګړه کې دیشي په یمن کې میشته القاعده شبکې ته ګټي ورسوي ورسپانې د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې دوی سره یره ده کچرې د یمن ولسمشر علي عبد الله صالح د خپلې چوکاینه په زبردستۍ ګوخه کړې شو نو دا به امریکا د القاعده په ضد یو باوري ملګري نه محروم کړي ورسپانې انډیپندنت ریاتوی چې تیر کال علي عبد الله صالح خپر زامندۍ امریکا ته په یمن کې په القاعده د هوایي بریدونو اجازه ورکړیو او بیا یې پړه په خپل غاړه اخیستو چې دا عملیات یمنی ځواکونو کړی دی ورسپانه لیکي چې دا سه هم شوې دي چې یمن حکومت په خپل په دغه سیمه کې میشته القاعده شبکې په عملیاتو سترګې پټې کړې دي چې د دوی په بانا د امریکانا مالی پنګ تر لاسه کړي ورسپانه لیکي چې د علي عبد الله صالح او د اسلامي تنلارو ترمنځ اړیکې سپټه خبره نه ده او دا یارانه ډیره زړه ده لکه د مثال په توګه د صالح حکومت د اسلامي تنلارو او د متشددو هلو زلو مرکز ال ایمان په هنتون سره همیشه مرستې کړې دي ورسپانه لیکي چې یمن یو ډیر وړوکی هیواد دی چرته چې غرونه ډیر او سړکونه د نشت برابر دي د حکومت واک په ډیرو سیمو کې نشته او قبایلي واک ډیر پیاوړی دی نو په دغه سیمه کې د القاعده ځایي دریو سو غړو ته پټېدل سګران کار نه دی ورسپانه لیکي چې د واشنگټن لپاره په عربي ټاپو ځای کې د القاعده شبکه دومره د فکر وړ خبره نه ده خو د یو لسم ستمبر نه پس امریکا باندې چې څومره د ناکام بریدونو هڅې شوې دي لکه د 2009 د کریسمس پیخه چې پکې یو هلک د یمن نه په جنگي کې د بم راوړلو هڅه کړې و ریخې د یمن سره ملاويږي نو ځکه امریکا اوس په دې هڅو کې ده چې یمن د پامو نه غورځوي
مشال ریډیو د 2019 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي
جیا کلاړی واه واه
کوم ټیم د چاسره لوبيږي
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي
کومه شیبه ډیر یادګار ده
بخت چاسره یاري کوي
او میدان بسو کوړي
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري
قدر منوریدونکو اوس مو د کرکټ او د لوبو د نړۍ خبرو 13 ورځ د ورلد کپ په لومبي کوارټر فائنل کې پاکستان وست انډیز ته په لسو وکټو ماتې ورکړه د پاکستان په دغه غټه د هیواد په لرو بر کې خوشحالي منمنځل شوې اسلام آباد کې دغه خوشحالي په سر ډول منمنځل شوې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال النجيب خان مو په نور حال خبروي
13 ورځ شری بنگلا سٹیڈیم میرپور بنگلادیش کې د کرکټ ورلد کپ لومبي کوارټر فائنل کې پاکستان ویسټ انډیز ته پلس وکټو ماتې ورکړه دین وړاندې ویسټ انډیز د بیټنګ په وخت خپل 50 اورونه هم پوره نکړل او ټول لوبغاړو یو سل 2 منډې جوړ کړې او دغه شان پاکستان ویسټ انډیز ته په بیټنګ باولینګ او فیلډینګ ټول مرحلو کې ماتې ورکړه د پاکستان کرکټ ټیم دا ګټوري کارکردګۍ ته د سرخار اسلام آباد بشمول د هیواد په لرو بر کې اولس د کورونو سره سره په دکانونو پارکونو سړکونو او سینماګانو کې موجود وو او په هر یو بالې خپل ټیم ته داد ورکولو د لړکی د سرخار اسلام آباد په بلو ایریا کې د یو لوی سکرین بندوبست هم شوی وو چرته چې بزرګاو خلکو چې په کې لوی واړه بوډاګان او زنانه هم شامل وو دا میچ وکتلو د دغه وخت د میچ کتونکو چاچی د پاکستان په حق کې نارې هم وهلې او د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړو د دغه ګټوره کارکردګۍ په حق له هلته موجود ځینې کسانو مشال رړو ته وویل.
ما نوم اسف الله دی، زه دلته انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي نه اکنامکس فاینانس کې ماسټر کوم. نن 23 مارچ باندې ډېره د خوشحالۍ موقعه ده او پاکستان ویسٹ انڈیز درمیان پہلا کوارٹر فائنل دے مونږ ډېر زیات انجوائے کوو. دلته په بلو ایریا کې خپل دو دلته ټول راجې مشوي دي د میډیا والا او منچلې خپل شوق ظاهروي. پاکستان دا ون سایډډ گیم آلموسٹ اوپ اور مونږ دا هوپ کوو چې په سیمی فائنل او فائنل ته به مونږ ټیم کوالیفای
شو. مونږ د بلو ایریا کام سیکټر سره میچ ګورو، د خلکو چې ډېر جوش او مظاهره کوي پاکستان ون سایډډ میچ کې، نو مونږ ته هو امید ده چې پاکستان به سیمی فائنل ہے ان شاء اللہ. فائنل مونږ دا پیغام ورکوم چې پاکستان نور اتفاق کی راشی او مزید د دوی نور کوشش کوي سمایته کا اتفاق کوي ته مونږ به کامیابېږو.
د میچ ختمېدو او د پاکستان د ګډې سمدستی رستو نور تنان نه چې کله دا پښتنه وشو چې د امنیت په موجوده بد حال کې د پاکستان کرکټ ټیم دغه ګډې دا دیو څنګه ګوري، نو هغه په جواب کې وویل،
یاسر زید منوم دي جی او سټوډنټ ام ایم بی اے او دا فتح چې زموږ لپاره ایز اے نیشن زموږ لپاره ډېره غټه خوشخبری ده، چونکہ زموږ دونه مسائل دونه ډېر دي چې آئے کې واړه واړه خوشحالی موږ ته بکا چې موږ سلیبریٹ کوو.
زمان دی خالد گل زه یو وبډه یو ملازم یم، دا میچ وګټلی شو موږ ډېر خوشحاله نه دي، پاکستان ډېر خوشحاله نه دي او ډېره خوشحاله خبره ده او ان شاء الله فائنل هم ګټلو.
دغه وخت ځینې تنانو د پاکستان کرکټ ټیم د میچ ګټلو په خوشحالۍ کې مټایان تقسیم کړل او پټاخې هم وډزولې. دغه وخت د سر خار د ځینې ځایونو نه د هوایي ډزو اوازونه هم اورېدلې شول. د ویسټ انډیز په ضد د پاکستان دغه ګټې باندې د صدر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف، میا شهباز شریف او نورو سیاسي مشرانو د پاکستان کرکټ ټیم او اولس ته مبارکي هم ورکړې ده او په خپلو بیانونو کې ویلې دي چې دوی هیله لري چې د پاکستان کرکټ ټیم به راتلونکي سیمی فائنل کې هم دغه شان ګټوره لوبه ترلاسه کوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، هم د کرکټ په خوشحالیو کې پاتې کیږو. ګورو چې په پیښور کې خلک څه احساسوي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه د یو شمیر د کرکټ د مینوالو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه یې واورو.
تیر شپه چې کله د پاکستان کرکټ ټیم د ویسټ انډیز نه په بنگلا دیش کې د کرکټ ورلد کپ لومبې کوارټر فائنل وګټلو، نو د ملک د نورو حصو په رنګ په پیښور کې هم ځوانان د کورونا راووتلو او د خوشحالۍ نه د پاکستان ټیم لوبغاړو په حق کې نارې ووهلې. د دې ځوانانو وینا وا چې د پاکستان ټیم لوبغاړو د زړه نه لوبه وکا او میچ وګټلو او کدوی هم دغه سی لوبه کوي، نو دا ورلد کپ به پاکستان ته راوړي. د اسلامیا کالج یو طالب علم محمد اسحاق مشال ریډیو ته ویلو،
الله دا ډېر بهترین کارکردګي وکړه چې پاکستان دا میچ وګټلو او موږ ډېر دې سره خوشاله چې پاکستان ان شاء الله مخدې دا ورلد کپ راوړي او ګټي ان شاء الله.
عمران جان څوک چې یو ټیکسی چلوي د میچ نه پس پله خوشحالي سدارنګ سرګنده کا،
بس مونږ نن ټول قوم چې کم دی په خپل ټیم باندې په خپل لغه باندې فخر کوي او دا ثابت ورکو چې هندستان په دې میدانونو کې به د پاکستان د سب زلالي پرچم مونږ لهراوو.
علی عمران چې د پېښور پوهنتون طالب علم دی وایي چې ډېر خوند به وکي چې نن انډیا د آسٹریلیا نه میچ وګټي او پاکستان بیا انډیا ته په انډیا کې ماته ورکی.
زما دا غړي چې سبا آسٹریلیا نه انډیا میچ وګټي او موږ د انډیا نه په انډیا کې میچ وګټو.
یو بل ځوان ساجان څوک چې یو جنرل سٹور چلوي وای
او ان شاء الله انډیا نه موږ دا ورلد کپ پاکستان ته ورورو.
دا خبره د یادونې وړ ده چې په ایشیا کې کیدونکې دا پیلا ورلد کپ دی چې پاکستان پکې سیمی فائنل ته ورسېدو. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
قدر من اور دن کو قبائلی خلق د دې کرکټ ته میچ د غټلو په اړه سوای په خیبر ایجنسی کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری د زنې کسانو سره خبرې کړې دي او اغه نه پختلې چې څه احساسوي.
اتولا فریدی خیبر سلطان خیلو بالکل مونږ میچ وګټلو مونږ ډیر خوشحالي مو سه زوږه چې خپل ملک اند او ډیر زیات په خوشاله تر اخیری پیر مونږ وکاتو ان شاء الله چې سیم فائنل بنګټي فائنل بنګټي خو کا سیم فائنل د انډیا سره راغی مونږ به ډیر خوان ته واخلو.
محمد اسلام علي خیلو يم خیبر په ډیر خپل میچ وګړو ان شاء الله سیم فائنل به مونږ سه ګټي او په اسونه غو به ګټي انډیا یا استرالیا نه به ان شاء الله ضرور ګټي خیر سره. نن یې بولرانو خاغه وکړه کر کرتا گی او بیٹسمینانو هغه نن خا وکړه دم رخ کوله میچ وګټلو چې ګپنره باندې وګټلو او پلاس وې کټو وګټلو ان شاء الله فائنل بنګټي سیم فائنل بنګټي. خبر خالق ډیر زیات خوشحال دی او ډیر زیات ټول غړيږي او خوان دی خوشحاليږي او زوی په زوی ټلیفونونه میسجونه مبارکي.
ساجد شینواری پاکستان چې میچ وګټل مونږ ډیر جذباله خوشاله نن بنګړه واچولا او ایندم دا توقع ساتو چې سیم فائنل بنګټي او فائنل سره به خپل وطن لرا واپس کړي. میچ خپ مضبوط پوزیشن باندې وګټل په اوپننګ باندې وګټل او دغه سیمې چونه خوند کا او موږ ټول کوم دعاګانې پاکستان ټیم سره ان شاء الله فائنل به ضروري ګټي.
علی شینواری من اما خو غخیل اوسیدونکو دا یو ډیره خوشاله خبره ځکه چې قبایلی علاقو کې مخکې نه ټینشن دی او کداغه سی قومي خوشحالي ملته میلاو شي دی علاقې ته میلاو شي نو خلکو کې یو ډیر قومي جذبه پیدا کیږي او خلک د میچ ګټلو سره ډیر خوشاله شو. کوم ویسټ انډیز نه چې کوم میچ ګټل پاکستان سره یو وکټ نقصان هم نه شو او دی مکمل میچ ګټه نو دې سره موږ نورم حوصله اوچتې شوې چې فائنل بم ان شاء الله پاکستان به ضرور ګټي او دې سره پاکستان ټیم مورال ہائی شو او بلکہ خلق دمر خوشحال او ہوا ہوائی فائرنگ یا مرکا او بخار کو کی کافی خوشحالی راغلی میچ گٹلو سرا.
قدر من اوریدونکو کو د دمې وړاندې مو د قبایلی سیمې د خلکو د کرکټ په اړه د خوشحالۍ سرګندونې اورېدې. اوس ورزو د خیبر پښتونخوا بنو ته چې هلته کې خلک د پاکستان د کرکټ د لوبډلې په کامیابۍ سوای دغلته کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د ځینې خلکو سره خبرې کړې. راځي چې ورته وقف
ز صد رسول یا دے بانی نہ خبر کو مش خو انشاء اللہ دا یہ چے پاکستان چے دے انڈیا سره فائنل شولے بری بی مش تا انشاء اللہ ڈر خوان رکو او انشاء اللہ میر دا امید لری چے پاکستان او انشاء اللہ دا ورلڈ کپ گاٹی لازمی او جیو جیو پاکستان زندہ باد.
سہیل نواز خان برگزائی مش خدا دا ودا چے خدائی دا پد سے میں فائنل آو گاٹی فائنل دا پو گاٹی او دا میں رابطہ دا ودا چے پدی بندے خدائی پاک ہر میچ کامیاب کو اے گنا مشتا چے دیر سی او زون سره ورلڈ کپ رو خستا انشاء اللہ دامه یقین دا چې اعلی په فاز سره دی وې ورلڈ کپ وروړي دی اعلی په فاز سره ان شاء الله. پاکستان دا ہے بچا دو چې احتیاط سره میچ کوي کچره ټاسي غټو بیٹنګ یو چې سمرا سکور جوړ تو کو دمرا بهتر ادو دادا ملک ذات گانی کھیل دانا گا ازگاہ ادارے پاکستان نوم دا چھ پاکستان نوم روشانی پا دنیا سے پدا میش ڈیر خواہش ہو ڈیر اللہ نہ روزی چھ اللہ میش کامیاب کو.
نوم میں خالد نواز دا زد بانی گٹائی ہے شیونا مشتا ڈیر خوان رکا یہ پچھارو چھ پاکستان پاکستان یہ گٹی انشاءاللہ چھ دا ورلڈ کپ پاکستان گٹی پاکستان ڈیر شو بالنگ یو کو سیمی فائنل شو انشاءاللہ چھ پدا نہ وارے خکائی
وہ نوم شہراز دا میچ میں اوگوٹ انشاءاللہ وہ میز دا امید لاری چھ انشاءاللہ پس سیمی فائنل شو میز نہ میچ گٹی فائنل تے وہ زی کا خیر ہے. افریدی خو انشاءاللہ شاکر کر دا گیزو 21 وکٹی نہ او خستل انشاءاللہ مین اف دی سیریز ودا یستی او میز مخ شو امید دا جو شاکر کر دی کائی بہر حال خوشی نہ خلق برداشت نو کو بد ہوائی فائر کیا کائی انشاءاللہ میز دوے دی دوے کائی او کہے چھ میز نفلی نہ او کو وہ یلو کو سنا طریقہ دا گادو چھ اینے انشاءاللہ میز جھنڈا لگا دے پاکستان جھنڈے والا گئی وہ ڈیری نہ وار گوڑی وہ خوشی ہوا کائی سرنگ چھ مزدگار بنی شخ خوشی دغه ان شاء الله میش کو دغه فائنل بندا کای خوشی وی کای پس سیمی فائنل بندا میش د بانی مزدگای چې کیند دار ان شاء الله گرمای.
مجید گلزار من هم د بانی تعلق لرم ز پاکستان ټیم ته میش بس دا وی کای او ان شاء الله میش په دغه شدی وی ساتي موږ افریدی نه داری کوستا چې دا کوم ته نډر توا کواتی اته چې پدښت توا کوات پیرا واسه ګور د ته خیالو کچ د کوم باندې سمره سختې دی په دې ټیم کې و دې د پاره د کوم ته څه خوشی ضرورت ده د کوم ته څه خوشی ورکړي په دې موخه باندې زمونږ ډیر زیات امیدونه دي هغه په الفاظو کې نه بیانې کی چې موږ څومره امیدونه د پاکستان ټیم نه د افریدی نه اسپیشل فائنل چې راوړل نو بس خوشحالي خو الفاظو کې نشي بیانېدلی چې څومره خوشحالي بای پاکستان کې پاکستان کوم نن ډېر بد خوشحال دی افریدی بای
مونږ محمد اسماعیل بانی نه تعلق لرم دا نن سبا د شتګردی او د غم او د جنگ او د بورا حالات په دغه باوجود نن پاکستانی کوم ډېر خوشحال ده او د بوم بوم افریدی او د غون ټیم ډېر شکر گزار ده امید ته وکای غون کوم اون کوم دا وکای لګیا دی ان شاء الله وینده و میزه دا امید لري چې فائنل و ان شاء الله پاکستان غټي پاکستان چې فائنل وکټ ان شاء الله دا میز ودا دو چې می ولوی دی الله شکر گزاري وختای او خیریات وکای فاس کول اس خیریات و ان شاء الله کوي
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو